Radio.
السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. نن دوشنبه ده، د غوايي یا ثور دیارلسمه د مې میاشتې دریمه. په راپورونو کې اوري له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله څرګندونې اوري.
یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وتلو له امله رامنځته شوی خلا به دوی د ځان په ګټه وکاروي، دا یې دریځ پیاوړی کوي.
په کونړ کې ولسونو د سولې غوښتنه وکړه.
د جنګ په دواړو خواوو باندې حکم چې د نن وروسته ستا د ډز ستا وژنه ستا زخمي دوه شای جواز نه دی پیدا جنګ نه لاس واخلي.
په بهرنیو راپورونو کې مسکو وایي چې د اوکراین په ختیځ کې لسګونه کسانو ته تابعیت ورکړی دی. د ژوند په رنګونو کې د پکتیا د یو مستري خبرې اورې.
اوس کولای شم چې موټر مرسکول ماشين په زموږه برم چې کله کوم ماشين موټر ولې مرسکول چې بور کما هغه زموږ د زوم خراب شي.
دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د ایران رهبر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. جو بایدن دا څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د لسم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړي. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون خبره کړې، ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې د القاعده حضور خورا کم سوی دی. هغه علت پر امریکا د سپتمبر د ولسمې د حملو د اصلي ترا اسامه بن لادن وژنه او په افغانستان کې نږدې شل کلنه پوځي مبارزه وبلله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، له کاملوف سره په خبرو کې دواړو سلا وکړه چې دا وخت باید د افغانستان د 40 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره افغانستان سیمه او نړیواله ټولنه په ګډه یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړې، امریکا او ازبکستان به د سیمې د سوداګرۍ، اتصال او اقتصادي پراختیا د پیاوړي کېدو په هدف ګډ کار ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان چارواکي باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د دغه سازمان په هغه اعلامیه کې راغلې چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځې په مناسبت یې خبره کړې ده. نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په 2020 میلادي کال کې 11 افغان خبریالان په هدفي بریدونو کې وژل سوي او سږ کال هم تر دې دمه 4 نور خبریالان وژل سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدی ویلي د افغان خبریالانو وژنه، ځورول او بیرول ورځ تر بلې زیاتېږي، خو چارواکو یې د مخنیوي لپاره د دې خبره چې کوم ګام نه دی پورته کړی. د هغو خبریالانو په ډله کې چې 2020 میلادي کال کې وژل سوي د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي هم شامل دی. دایي چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریالو په نومبر میاشت کې د ماین په 14 کې چې چارواکو یې پړه پر طالبانو واچوله وژل سو. د هرات والی وایي په شیندن ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. عبدالوحید قتالی پرون ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو ته د مرګ جوبله د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونه کې اوښتې ده.
قابل پیش بینی بود که طالبان در می شب و روز یک مقدار حملات خود زیاد میکنن.
اټکل کې د چ طالبان په دیش په ورځو کې خپل بریدونه لږ زیات کړي. دوی زموږ په شیندان ولسوالۍ تمرکز درلود. آنی لګاونډي ولایتونو مرسته غوښتي وه. په دې تیرو دوه ورځو کې کومه نتیجه و نه خسته او په لوی کچه له تلفاتو سره په شاو ته بول شو.
عقب زده شوډن.
کی تالی دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو د کوټې رهبری د شیندان طالبان په ناکامۍ تورن کړي او له دوی سره صوتي اسناد شته. وسلوالو طالبانو د هرات د والی د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. خپلواکو سیمه ییزو بنسټونو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سر له سبا د می میاشتې تر شلمې د هغو خلکو په وړاندې چې له افغانستان او ایران ورځي خپل دروازې تړي. د پاکستان د قماندې او عملیاتو ملي مرکز چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې چارې هم مخ ته وړي ویلي چې دا پریکړه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړې ده. په تازه پریکړه کې یوازې د پاکستان اتباع چې خپلو کورونو ته ستنېږي او هم ډیر عاجل ناروغان مستثنا ګڼل سوي دي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک د بجل سوي قومندان قاسم سلیمانی په اړه د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر خبرو توند نیوکه وکړي. خامنهي د ظریف خبرو ته په اشاره ویلي دا څرګندونه د امریکا او دشمنانو د خصمانه څرګندونو تکرار دی. خامنهي په خپل وینا کې چې دولتي تلویزیون خبروله د ظریف نوم په مستقیم ډول وانه خیست. د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف یو ژغیز کلپ تیر اونۍ نړیوالو فارسی ژبو رسنیو ته لیک سوی و چې پکې ظریف د ایران پر بهرنی سیاست د پوځیانو پر بې ساري کنټرول او برلاسي انتقاد کوي. ظریف په دې کلپ کې د قاسم سلیمانی نوم هم یاد کړي او د ایران د ډیپلوماسي په زیانمنولو یې تورن کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویلی و چې د ایران حکومت د سپای پاسداران فعالیتونه تر ډیپلوماسي غوره ګڼلی دي. د همدې صوتي کلیپ تر خپرېدو او لانجو یو اونۍ وروسته محمد جواد ظریف د قاسم سلیمانی له کورنۍ بخښنه وغوښته. د هندستان صدر اعظم نریندر مودی او ګوندی ملګرو یې په سیمه ایزو ټاکنو کې یو څرای ګټلی خو په نهایت کې ماتې خوړلې ده. په داسل کې چې هندستان له کورونا وایرس سره لاس او ګریوان دی، دغه ټاکنې د واکمن ګوند بهاراتیا جناتا لپاره یو ازموینه ګڼل کیږي. مودی او ګوند یې تورن سوي چې په لویدیز بنګال او څلورو نورو سیمو کې د ټاکنیزو کمپاینونو په جوړولو سره سیاست د خلکو تر مسؤلیت غوره ګڼلی دی. واکمن ګوند بهاراتیا جناتا په دې تمه و چې په دې سیمه ایزو ټاکنو کې لویې لاسته راوړنې ولري. په هند کې داسې وخت ځینو سیمو کې ټاکنې او کمپاینونه سوي چې کورونا پکې اوج ته رسېدلې ده. وړمه ورځ پکې له څلورو لکو زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي وو. د ورځنیو مړینو کچه هم تر 3400 کسانو رسیدلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل داسې کړی دی. کابل اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه نه. هرات اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه نه. مزار شریف زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 12. کندهار اسمان مرد تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د بهرنیو ځواکونو وتل شي د دې سبب سي چې د طالبانو د جګړه غوښتنې دریځ پیاوړی سي. عبدالله عبدالله دا خبره له امریکا ژغ وی او ای سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی عبدالله عبدالله سره لدې چې د سولې خبرو ته هیله څرګندوي خو سولې ته د طالبانو دریځ ګونګ بولي. نور په دې راپور کې
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لومړنیو ورځو کې لوړپوړي افغان چارواکي د طالبانو د جنگي دریځ په لا تجدید اندېښمن دي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان د سولې زولارو پر ځای په جګړو غور کوي. ښاغلی عبدالله له امریکا غږ وی او ای ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړې دي.
vacuum یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وټلو له عمله رامنځته شوی خلا به دوی د ځان په ګټه وکړوي دا یې دریض پیوړی کوي. یو خوا چې د سولې یزو لارو پر ځای په محاربي غور کوي دا د اندېښنې وړ ده چې د طالبانو دریض خایي قوي شي تر کومه ځای چې دوی پلمی کوي او دلیلونه راوړي.
خغلی عبد الله وایي طالبانو د بهرنیو ځواکونو موجودیت پلمه ګرځاو اوس خو د خبره بهرنیان وزي او په درې میاشتو کې به هیڅ بهرنی عسكر د افغان دولت تر نوی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 پریکړې سره سم له افغانستان د پاتې 2500 امریکایي او 2000 ناتو یعنی غیر امریکایي ځواکونو وتل رسمند می په لومړی پیل شول. د راپورونو په اساس یو شمیر عسكر آن لدی رسمي نیټه مخکې هم وتلی دي. طالبانو د می په لومړی اعلان وکړ چې د بهرنیو ځواکونو په ځانډ وتل د دوهې لموافقه سرغړونه ده او دا کار دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لار خلاصوي. د طالبانو له دې اعلان څو ساعته وروسته امریکایي ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر یو توغندیز برید شاند کړ. د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر بیا ګواښ وکړ چې په ائتلافي ځواکونو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ باندې هر ډول برید به با په کلکه جواب شي. افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو لپاره هیله من دي، خو د طالبانو جنگي دریځ ان دومره اندېښمن کړي چې د کورنۍ جګړې احتمال هم نه ردوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ښاغلي عبدالله له امریکا غږ سره په خبرو کې دا پوښتنه چې که خبرې ناکامه شي کورنۍ جګړه پیښیږي که څنګه، داسې جواب کړه:
مونږ دا سیناریو چې شرایط به خلکو ته ډیر سخت شي نشو ردولی او جنگ به دوام وکړي. خو زما خبره دا ده چې اوس وخت طالبانو نه دی ویلي چې دوی خبرې نه کوي، نو راځي هیله و نه بایلو، کنه نو بیا به تر ټولو ناوړه سیناریو وي. نو د اوس لپاره باید ټول تمرکز په دې وي چې څنګه دا مسله کارنده کړو.
ښاغلی عبدالله یو وار بیا طالبان وهڅول چې خبرو ته ورسره کینی او لانجه د خبرو له لارې هوار کړي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې دوی د افغانستان اړوند غونډو کې ګډون نه کوي. له دې سره په یو وخت چې امریکا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رسمي وتلو نیټه اعلان کړه، په ځینو ښاري سیمو کې لوی بریدونه هم وشول. د لوګر د جمعې ماښام خونړی موټر بم برید د دغو لویو بریدونو یوه بیلګه ده چې لسګونه ملکان پکې مړه او ټپیان شول.
ومردل چې د ملي مصالحې علي شورا رئیس وایي د بهرنیو ځواکونو وتل شایي د دې سبب سي چې د طالبانو د جنگ غوښتنې دریزه پیاوړی سي. په کونړ کې په لسګونو دینی عالمانو، قومي مشرانو، معلولانو او ځوانانو د جنگ پر خلاف او د اوربند په ملاتړ لاریون وکړ.
دا د هغو پلسګونو لاریون کوونکو غږ دی چې څوک نن د یکشنبې سهار د کونړ مرکز اسدآباد کې د روان جنگ او افغان وژنې په خلاف او د اوربند په ننګه سرکونو ته راوتلي وو. د لاریون یو تن ترتیب کوونکی او دینی عالم مولوی نجیب الله حقیر وویل کله چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې روانې وي، ټول خلک د جنگ پای ته رسیدو او سولې راتلو ته هیله مند شوي وو. خو له کومې ورځې چې یادې خبرې په ټپه درېدلې، ورسره په هیواد کې هدفي وژنو، بمی چاودنو او د جګړو زیاتوالي سره یې سولې لپاره پیدا شوي هیلې په ناهیلۍ بدلې شوي دي. ښاغلی حقیر له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې بیرته د خبرو میز ته ستانه شي، خپلې ټولې ستونزې په خبرو هوارې کړي. مولوی محمد اجمل وویل نړیوالو ځواکونو او د امریکا متحده ایالاتو سره وسلوالو طالبانو روغه جوړه وکړه، هغوی سره جګړه پای ته ورسیده، خو د افغانانو خلاف لا هم جګړه دوام لري. لاریون ته ګڼو ویناوالو په خپلو خبرو کې د جنگ په بندیدو او د اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. د لاریون په پای کې د پخوانی سناتور رفیع الله حیدری لخوا پریکړلی کولوستل شو چې پکې په فوري ډول د جنگ بندیدل او د سرتاسری اوربند غوښتنه شوی وه. په پریکړلیک کې دا هم ویل شوی و چې د کونړ ولسونه به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د افغانانو وینو تویولو ته پلمې پیدا کړي او دلته جنگ ته دوام ورکړي. په کونړ کې په داسې حال کې په لسګونه لاریونوال د جنگ باندې دوه او د اوربند غوښتنه کوي چې یو اونۍ وړاندې د یکشنبې په ورځ په مرکز اسدآباد کې د قرآن کریم د حسن قرآت د سیالیو په غونډه د میزایل توغندۍ راوویشتل شوه، او پکې شپاړس تنه د قرآن کریم حافظان، دینی عالمان او دولتي کسان ټپیان شول. او د تیری جمعې په ماښام بیا د لوګر مرکز پولی عالم کې په هغو زده کوونکو موټر بم برید وشو چې کوم د کانکور ازموینې لپاره له ولسوالۍ راغلي وو، چې پکې شپږویشت تنه ووژل شول او یو سلو لس تنه ټپیان شول. که څه هم چې تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلې، خو افغان حکومت یې پړه په طالبانو اچوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم دا چې نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
واشنگټن پوسټ په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر اډه وروستي راکټي برید ته پام اړولی.
ورسپانوي د شنبه د ورځې د بریده د سبب شو چې امریکایي ځواکونه هم لاس پکار شي. دا راکټ بریده له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د رسمي بهیر د پایل سره هم مهاله بو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د هوکړې لمخې به ټول امریکایي ځواکونه د میتر لومړی نیټې پورې له افغانستان څخه وتلي وای. په دې هوکړې کې طالبانو هم دا تضمین کړی چې د افغانستان له خاورې به امریکا او متحدانو ته د هیڅ ترهګر برید خطر نه پیښیږي. واشنگتن ټایمز وایي د شنبه پر ورځ کندهار کې له دې راکټې برید څرګندېږي چې خیر راتلونکو میاشتو کې نور ورته بریدونه هم وشي. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو که چیرې امریکایي ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه ونه وځي د دوهې له تړون د سرغړاوي مسولیت به د امریکا پر غاړه وي. په لیکنه کې وړاندې لولو د امریکا د دفاع وزارت په څرګنده نه دی ویلي چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د توغندیو برید کې طالبان لاس لري، خو ورځپاڼې ویلي طالبانو په وار وار خبرداری ورکړی چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته به امریکایي اډې او پرسونل په نښه کړي. باستن هرالد ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړې. لیکوال له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس بایدن پالیسی ننګولې ده. دا لیکنې په یوه برخه کې د جو بایدن هغه څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي د القاعده ګواښ له منځه تللی او افغانستان به هیڅکله بیا د القاعده شبکې په ځاله بدل نشي، خو لیکوال وایي له دې څرګندونو سره موافق نه دی. دا لیکنې لیکوال د امریکا د استخباراتي ادارو د ریپورتونو په استناد زیاتوي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو به هم د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه او هم په دې هیواد کې د امریکا لخوا د ځواب ویلو وړتیا کمزوري شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تازه اعلان کړی چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان څخه ووځي. امریکایي ډیپلوماټان هڅه کوي چې طالبان د خبرو میز ته راولي. ټاکلې وه چې د اپریل په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ترکیې په استانبول کې و غونډه جوړه شي، خو وروسته وویل شول چې ښایي دا غونډه له کوچني اختر وروسته وشي. د افغانستان د سولې د هڅو سربیره په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړو ډګرونه تر پوخا ډیر تود شوي دي.
پاپنسان کې د سهار او بجې او څباندی اول صدقې دي سهارنۍ خبری مجله اوري. په لوګر کې د خنړی پېښې د قربانیانو کورنۍ امنیتی چارواکي ګرام بولی چې د جمعې د ورځې په بمی چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د جمعې په شپه د لوګر په مرکز پولی علم شهر کې په موټر بم چاودنې کې شپږ وش کسان وژل سول او یو سلو لس تنه نور ټپیان سول. اکثره وژل سوي د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغان و چې د کانکور ازموینې د پاره پولی علم شهر ته ورغلي وو. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د سلور کسا چې زماده کورنۍ څخه سلور کسان د
دا د محمد صابر غاګ د چې د لوګر ولایت په خنړی موټر بم برید کې د کورنۍ غړي وژل سوي. نو موړې جاتوی په یاد پیخه کې درې د تر زامن او یو خوري ځواني مرغان سول. محمد صابر وای چې وژل سوي خپلوانی د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره پولی علم خار تر اغلی وو، خو له ټولو ارمانونو سره تر خاورو لاندې سول.
درې مې د کاکا زامن یو مې خوري وو، دا د ازري نارغلی ودلتا او د امتحان د کانکور امتحان لپاره راغلی وو چې دوی سبا ورځ باندې امتحان ورګي. بدبختانه دوی هغه خپل هیله او ارمانونه ته نه رسیږي.
محمد صابر په امنیتی بنسټونو نیوکه کوي چې ولې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي او د برید مخه یې نه ده نیولې. محمد یار د لوګر ولایت بل اوسیدونکی دی چې په یاد پیښه کې څلور خپلوان وژل سوي. محمد یار زیاتوي دوه د تره زامن یې چې د دولت کارکوونکي وو، د څو میاشتو تنخواګانې یې نه وې اخیستې. د خپل تنخواګانو د اخیستو لپاره د پولی علم خار ته راغلی وو.
دغه په تر دوه وخته پورې موږ دغه شهیدان او دغه غیلې د موږ په لیږې د لوګر د ولایت منتظمینو نه د موږ ټوله کوم هغه باندې غوښتنه دغه ده چې خصوصا د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ ته
د لوګر د پیښې نږدې ټول قربانیان د ازري ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دغه ولسوالۍ د لوګر ولایت له لرو پرتو او غرنیو ولسوالیو ده چې له څو کلونو راهیسې د طالبانو په محاصره کې ده. د جمعې په شپه د لوګر په مرکز پلی علم ښار کې په موټر بم چاودنه کې شپږ ویشت تنه ووژل سول او یو سلو لس نور ټپیان سول. له دې خونړۍ پیښې وروسته د لوګر والي عبدالقیوم رحیمي په امنیتي ناسته کې د لوګر خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ او ویل چې امنیتی وضعیت به ښه سي. په لوګر کې د وړ میشپې پیښه په ملي او نړیواله کچه وغندل سوه. که څه هم د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې پیښې پړه پر طالبانو واچوله.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په دې خبري مجله کې دا راپور هم خبرو چې مسکو وایي د اوکرين په خدیس کې په لک هاو کسانو ته تابعیت ورکړی دی. خو اوس هم د افغانستان مسله تعقیبو. په کندز ولایت کې ګڼ شمیر معلولې ښځې او نجونې په جګړه کې لشکیل خو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې د ټینګښت په برخه کې خپلې حاصله ګړندې کړي ترڅو نور د افغانانو ویني او اوښکې توی نسی. دوی زیاتوي چې افغان ښځو د جګړې لپاره ډیره قرباني ورکړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
حنیفه محمدی له هغه افغانانو ده چې جګړې د بدن غړی ورڅخه اخیستی او اوس د معلولیت ژوند تیروي. حنیفه څلورش کلنه ده. دا د کندز ولایت په جګړو کې په یوه سترګه ړنده شوې. دا وایي د جګړې زور یې لیدلی او هیڅکله نه غواړي نور افغانان هم د دې له برخلیک سره مخامخ شي.
از جنگ زیات خسته شدیم. صلح میخواهیم. نشسته کې صلح
موږ له جنگ څخه ستړي سوي یو. سوله او امنیت غواړو. موږ په ترکیه کې د سولې ناستې څخه ملاتړ کوو. له ناراضي ورونو غواړو چې خپلې وسلې پرمځکه کښېږدي او د سولې لاره غوره کړي.
حنیفه یوازینی معلوله ښځه نه ده چې په افغانستان کې د جګړو له ښکېلو خوا غواړي چې له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. دیرش کلنه رویا مهربان هم د ماین په چاودنه کې په یوه پښه ګوډه شوې او اوس غواړي چې نور خلک د جګړو قرباني نه شي. دې ازادي راډیو ته وویل
ټول معلولین او مایوبین له جګړې څخه ستړي سوي دي. زه خپل مایوبه یم او له جنگ څخه کرکه لرم. موږ هیله لرو چې په افغانستان کې یو سرتاسری سوله رامنځته سي ترڅو د امن په فضا کې ژوند وکړو.
د څلوېښت کلنې همیرا چې یو لاس د کندز ښار په دویم ځل سقوط کې د توغندي په چاودنه کې فلج سوی، هغه هم ورته خبره کوي.
جنگ زیات خسته شدیم تا به کی باشه. ما آرامی را میخواهیم، سوله میخواهیم.
تر کله به موږ د جنگ په اور کې سوځو؟ موږ سوله او امنیت غواړو. زما میړه په دې جګړه کې شهید سو. موږ د دې جنگ له لاسه ام د شپې لخوا آرام خوب نه لرو. له سختو ستونزو سره مخامخ یو.
دوی وایي افغان دولت باید د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه ښځو د جګړو پر مهال ډیر زیانونه لیدلي دي. مدنی فعال شمیل احمدی په دې اړه وویل
نگرانی های زنان افغانستانی است که بیشترین آسیب زنان افغانستان
په جګړه کې ډېره قرباني شو زور کړې ده، ځکه د خپلې کورنۍ غړي او میړونه یې له لاسه ورکړې دي. په دې دوه لسیزو کې ښځو ښه لاسته راوړنې درلودې. موږ بیره لرو چې د سولې د خبرو په روان بهیر کې زموږ لاسته راوړنې له پامه ونه غورځول سي.
دوی ټینګار کوي چې له طالبانو سره له هوکړې وروسته ښځې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعاله ونډه ولري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ مسأله. مسکو وایي د اوکراین په ختیځ کې په لسګونو زره کسانو ته تابعیت ورکړی دی. د روسیې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا غندل سوی دی. کیف د مسکو دا کار د اوکراین د ملي حاکمیت نقص بللی او غندلی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې د کورنۍ چارو وزیر وایي په تیرو دوو کلونو کې له 520 زیاتو کسانو ته د اوکراین په ختیځ کې د روسیې تابعیت ورکړی. دا کسان د اوکراین په هغو سیمو کې اوسي چې د روسیې له ملاتړ برخمن جلا غوښتونکي پکې د دولت پر ضد جنګیږي. د روسیې تاس خبري آژانس د کورنۍ چارو وزارت په حواله په دې اړه راپور ورکړی. روسي چارواکو ویلي د 40% غوښتنلیکونه هم ذکر رد شوي چې محدودیتونه پرې لګېدلي یا روسیې ته نشي ننوتلی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 2019 کال په اپریل کې د یادو سیمو خلکو ته د تابعیت د پروسې د اسانتیا په هدف یو فرمان هم ورکړی و. پارلمان مرستیال ویکتور وولدوتسکی ویلي ښایي د کال تر پایه 1,000,000 اوکراینیانو ته نوي پاسپورتونه ورکړل شي. د سیمې د لا زیاتې ناکرارۍ د هڅې په توګه د روسیې لخوا اوکراینیانو ته د تابعیت ورکولو موضوع تند غبرګونونه پارولي. اوکراینی چارواکو د دغه هیواد خلکو ته د روسیې لخوا د تابعیت ورکړه یوه پوځي هڅه او د اوکراین د ملي حاکمیت ښکاره سرغړونه بولي. په 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه وګرځوله. هغه اقدام چې نړیوالې ټولنې وغانده او د روسیې د خاورې په توګه د کریمیا ټاپو وزمې له رسمي پیژندنې ډډه وکړه. له هغه وخت راهیسې د اوکراین ختیځې سیمې په تیره بیا دونیتسک او لوهانسک ناکراره دي. روس پلاو بلتون پالی د موسکو په پوځي ملاتړ او تجهیزاتو د اوکراینی عسکرو په وړاندې جنګیږي. په دغو جګړو کې چې 4 کاله پرې تیر شول له 1,500 زیات کسان موژل شوي دي. په دې وروستیو څو اونیو کې هم روسیې د اوکراین له پولې سره پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل او لسګونه زره عسکر یې پکې ځای پر ځای کړل. د روسیې د پوځ د لوی درستیز مرستیال دیمتری کوزاک تیره میاشت دا هم ویلي وو چې امکان لري روسیه که مجبوره شي په اوکراین کې د خپلو اتباعو دفاع به هم وکړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف هم دغه خبره تکرار کړې ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانستان د